سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلی دي. ټام ویست د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست څرګنده کړې چې سږ کال د امریکا متحده ایالاتونو له یو این ایچ سی آر سره اویا میلیونه ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویست له درې ورځني سفر وروسته نن له اسلام آباد لاړ. د له پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډېره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرا کارن ډیکر وایي د طالبانو کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګېدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علومو اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي. ښاغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي. د پخپله ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی او ویلي دي خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی. د طالبانو د علومو اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګېدلی دی. اسرائیل وایي پوځیانې د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. دا اورلګېدنه د تیولي د سیمې په یو روغتون کې چې د روم د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پراته ده تیره شپه رامنځته شوه. د تیولي د ښاروالي دفتر ویلي د سن جان انجلس د روغتون ټول ناروغان نورو روغتونو ته ایستل شوي او هغه ناروغان چې وضعیت یې ډېر نازک و هغوی ښاروالي ته نږدې جمنازیوم ته انتقال شوي. د دې اورلګېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف 14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې په ورځ ویل د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي وو اوکراین ته به لومړی اف 14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپارو. خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د پروګرام د سر مطلب دا دی چې د امریکا یو شمېر چارواکو د طالبانو پر ځینو چارواکو باندې د بندیزونو له لګولو ملاتړ او دفاع کړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به تاسو درواورو.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. څو میاشتې کېږي چې یو شمېر ښځې او فعالانې بندیانې دي.
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده.
د غزې او اسرائیلو د شخړې وروستی حال به هم درکو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفی او فرید الدین محمود تحریمونه لګولي دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلی د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوه طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورندي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلی چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼلی او لیکلی دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضي پرمانونه چې خزیون جونی په نخه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونه دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که څه هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي خو وایي هغې ځخایي ځکه ډیر نوي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایي او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارپو او پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوث جانباز
مؤثر تر می بود اگر ای
دا بډی رګټه ور و چې دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړي په وړاندې وته شوی وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویب وي او شریعهونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې په دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. سومیشتی وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل د ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو له زندان د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د جرت ترجره خوشی کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوی خوشی کړي. اخوا د افغانستان د خزو خودجوش غورزنګ د اعتراض کوونکو خزو د سخت شکنجو او د طالبان لوخا پولی چرخی روختون او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکو میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشی شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتل چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشی کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختون او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خوځو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي، څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا اعدام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسی روختون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقی پلوچرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي.
ځانان برای مطالبه حقوق شرعي خو
د ښځو د خپلو شرعي حقونو چې د زده کړې او د کار حق دی مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي. زما په اند دا سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو د خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو ښځو خلاصون ته پام وکړي او له زندانه یې خوشي کړي،
توجه کړن وزبند از صورت رها کړن.
د ښځو د حقونو یوې فعالې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندل او تانیک دی شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د ښځو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
افغانستان د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تیره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولې دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس باور شو د چمن پرلطه د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلط نن پر 15مه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلط د اکتوبر په 28مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلطه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15مه پورې د چمن پرلط غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلطوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال سمد شبنم له چمنه ریپورت را لېږله.
د چمن د پرلط ټول اتحادیان زنده باد، لوی اتحاد زنده باد، پښتونخوا ملي عوامي پارټي
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پرلط د اکتوبر له 28مه روان دی. د دسمبر پر 9مه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلط ته د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خوا به دی چې دا پرلط ګناه ده، دا پرلط دا ګناه ما کړې ده، زه شامل یم، بل هم ولا کا پرېږده، نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم
پرلطوالو د نومبر لشلمی له چمن څخه افغانستان ته تلونکو لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلط مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلط به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
شپات شروع دی دلته د زور ورز مش په وطن کې نستا چې مخ وروړی نو مش دلته د شپات بازاروم ولې دم غواړو دلته کډی سي کډی پیوي دلته زمر د چمن پر مرګرو باندې زمر پر قبایلی مشرانو باندې چې کما جماموتی یا ورور دی بیا بل مساکلم دی پر هغه باندې سلام علی پایار کاټ سي دلته چمن کې دي کده خپل اک د پاره مظاهره وکړ یا دي د خپل روزګار د پاره مظاهره وکړ یا دي د خپل امن او امان د پاره مظاهره وکړ بیا دي زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بلو بل دنده کوي.
د چمن پرلط لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې و. دغه کمیټه غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلی او د پرلستونځ یې د غو سره شریک کړي. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتاولا د دسمبر پر 9مه مشالېډو ته وویل
سرکاری حکام سره مردا مجلس وکړي هغه مرته چندانې راکړې چې آواز مرد بالا حکام پر ورسو واخلي دا ستونزه په چمن کې شته. دا مرد د چمن اسلام آباد ته ولاړو. په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره مرد په دې باندې په مختلف وختو کې میټنګونه وکړه. نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله کوم مشکلات پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په والا باندې موږ د ټولو مجلس هغو ته کښې شوی هغه وویل چې موږ انشاءالله په یو هفته او په لږ شپې اندر اندر کې موږ دې مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د دې اوس تقریبا لږ شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بارینیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو له تیرې شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلي الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی و چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لوري ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیارلسو په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بند دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یو لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوو میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وایي چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح شارپ ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وایي د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب دی چې ناروغان او ډاکټر روغتون ته په ناروغانی په اسانه دوختون ته نشي رسوالي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنوي چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو وای ل اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لزګونه کیلومتر اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي رادیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله ل یوځي بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، مشکلات نشته ده. د کډاسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد ده ټول سړک خراب ده، مسافرینو ته مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ کڅ هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خ سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ول سوالي برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو د پخښوی دی په اساسي ډول راغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تضمین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده، پښتون هم دار چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چاري پیل کړي. زه قدر ته ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دی. سړک د خید دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز من شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکول باندې هم څو ځله کار پیل شو خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواري شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او شپږو ساعتونو ته وګد کړي دي. خلک له وسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولوسونو لستون زوی تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغه هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ ناړې غزیابات او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګمټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتی دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد د اسمار برګمټال او د نورګرام منډول ترمنځ رکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکول ته هم چمتو شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هرمونه ویچه د ازادي رادیو خبرونه پر azadiradio.com ویب پانی شپه ورځ په ژوندې بڼه اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کډرمندو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خمدا پیغام درته پریږدم. دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی چې شپته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته، یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول هم د تکمیلي دو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مهمه ده چې پیغام خپور کړي تر څو هم د زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوی ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایت کړلي دي، ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پسې خپل ژوند د لاسه ورکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلی. ښاغلی ویست په خپله ایکس پاڼه لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست ویلي امریکا له یو این ایس آر د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ سره $100 میلیون مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. د مرسال لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد انفیا او د طالبانو د علومی اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي. اغلی دیکر له ایکس پانی کې لیکلي حنفیا او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړي. اسرائیل وای پوجانې د غزې په شمال کې خلکو پښتنې ګریوګنی کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تاګری ډلې په توګه پیژني چې ارتدي. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په روختون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پر مختلي F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. او ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ اروپا ته له سفره ګرځولې ده. دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا چې دوی د ادارې نظام را جوړ کړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده.
د حاجی محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم. تاسې پوښي او کار مو
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي خو خدای تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیل په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. لدی کار په هانو څخه یو هم محمد ایوب رفیق دی دی وای چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لمړی اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي
د بدیلی معیشت موضوع چې دوی یادیي دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د بیارۍ نظام راجوړ کړي که بېرته زموږ عرنوي ولېره عمارۍ که زموږ د اوبو دپاره بندونه راجوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته دوام د تخمو خبره ده دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیلي معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي وشي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دی په دې باور رسیدلی چې نشه د روغ دو کسانو ته د حرفوي زده کړې ترڅنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی حال دا چې دا کښت په مخکنی کلونو کې تر 2,300 هکتارو واوښتی و
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کزا چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوه چې نشو ته پناه یوسي خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلې چې تر پخوا لوی مشکل سره مخ شوی دی په دې راپور کې د همداسې و ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده
بیکاری کورنۍ ستونزې او د نشئ موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي خو بیا هم د نشو په دام کې نښتي دي له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی د قرآن شریف قاری د نشو په زیانونو پو او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي
باز مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیش شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی مره به هغه اسمه صدا میکردن که واقعا شرماورد که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د اعتیاد له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل اعتیاد په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشه مره بې تفاوت کړه،
نشو د کار او خپلې کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وختا ګپ سره مګ زود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه مطیع الله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کیدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد سو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګي ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشه یي مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي مواد او توکو ټولو دا ټولې د انسان په هوزویت باندې بد اغیزه او بد تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهاله وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي، کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو ګلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې دا ده چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګي تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشئی هماغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه.
نشئی مواد ولی پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي، یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشئی توک استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایعات په عضویت کې کمیږي، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیا او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبه او چایو دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ لري بې سرپناه ده، هغوی باندې ډېره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشې له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته پخواني حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرولنفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي، هاویا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیه څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي خپل ځان له نشې نه، نشاور موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري، باید نشئی مواد استعمال ونه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خون کې و. د لومړی چرس او بیا خیسی ته مخه کړه. حجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشئ مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حجی محمد ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اووه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډریوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشئی توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و، هغې شیشه وهله خپل اتاق کې. چې وخت ما د دیتر ټقه اورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده. بالاخره یو ضرز مې ګیر کړو په اتاق کې. بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټرسایکل ټکر مې کړی و. دا سر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و په ما باندې. هر ساعت به حمله کوله خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم. او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیرې ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشئی مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاق کې حتی د ذوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو. او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم. او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشئی شوی ده، حتی هیڅ پوښتنه مې نه کوي او هغه انډیوالان راڅخه مخ اړوي. او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او ښه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم. او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې. حتی د نشئی پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړی وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم. او هغه خواږې یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسوځل.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا چې ده چې بلال د خپل ولایت په سطحه د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی، د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ. په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده. هو هغه هم یو کمزوری ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا خودی زیر شوی دی. او په موټو کې دیم هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم. عادي ناروغ هم نه، پودری یم.
څه شی؟ پودری؟
هو دری میاشت کیږي چې په دې ناولی عمل اخته شوی. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کیدی. یوازې کمزوری نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډر یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی یو او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان اندېښنه مه کوه، کنن مو مسابقه بایلوده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو، اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
سلام باشی،
جور بخیر کرید.
یاره بلالا، ولی می ایس گونه پیشندی دستم را سروس پیشوه. خدا وای چه دستم یشتی چی روی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا.
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای اغا کیسه با اروز تا در تاو کام اوز دار اتاو وای چی زمون دو والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل دی وای چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خو در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کور دزو لکه اوز کو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یارا؟
رازا چی دا تیم ملگری خبر کو او بیرتا خپل تیم جور کو، بیرتا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Let me see you.